د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر یم او دا خپرونه تاسو ته د طاهر روشان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ولسمشر وایند وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به دغې ډلې ته کوم امتیاز ورنکړل سي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس ویلي یوازې له هغو وسلوالو مخالفینو سره به سوله وسي چې د افغانانو حقونو ته درناوی کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې به دوه اونیز پروګرامونه خبرو کو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واوري د پاکستان یوې محکمې د هغه سیاستوال قاتل ته د مرګ سزا تایید کړه چې اسلام آباد ته چې اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی وو، او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگتن کې د اروپایي شورا له مشر سره خبرې کوي. خو تر هر څه مخکې کورنۍ خبرونه اورو چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: افغان حکومت وایي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغې ډلې ته کوم امتیاز نه ورکوي. د بلخ ولایت د 209 شاهین قلو اردو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د روان لمریز کال راهیسې په تصفیوي عملیاتو او چریکي حملو کې 2300 وسلوال مخالفین وژل شوي، او په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د 2.2 میلیونو ډالرو په ارزښت د معلوماتي عملیاتو په نامه تجهیزات نن افغان ځواکونو ته وسپارل. پوره خبرونه: افغان حکومت وایي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغې ډلې ته کوم امتیاز نه ورکوي. د ولسمشر وایاند اجمل عابدي له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان حکومت د سولې پر تامینولو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د افغانستان حکومت به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د سولې بیه له جګړې څخه ورته ګرانه تمامه شي. عابدي زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ یوه سیاسي غونډه د جوړېدو په حال کې نه، او افغان حکومت د سولې په خبرو کې د ټولو اسلامي او غربي هیوادونو له ملاتړ څخه توت هرکلی کوي. د بلخ ولایت د 209 شاهین قلو اردو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د روان لمریز کال راهیسې په تصفیوي عملیاتو او چریکي حملو کې 2300 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو سرپرست جنرال شاه محمد زاکری ازادي رادیو ته وویل چې همدارس په دې تصفیوي عملیاتو کې 2421 مخالفین نیولي. نوموړی وایي چې په بلخ، فاریاب، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 2021 مخالفینو ته مرګ شوبلا وکتی ده. د برخ د 209 شاهین قلو اردو مسؤلین زیاتوي چې په دغو تصفیوي عملیاتو کې 119 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 359 نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د 2.2 میلیونو ډالرو په ارزښت د معلوماتي عملیاتو په نامه تجهیزات نن افغان ځواکونو ته وسپارل. د قاطع ملاتړ ماموریت مرسل کریستن جاکوبسن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پوځي تجهیزات له افغان ځواکونو سره په لرې پرتو سیمو کې مرسته کوي، سو د دښمن تبلیغات پرې شان کړي. په دغو تجهیزاتو کې رادیوګانې، کمرې او نور اړین پوځي وسایل شامل دي چې افغان ځواکونو سره د اړیکو په برخه کې مرسته کولای شي. او په کابل ښار کې پیروي خانقاه حمله چې 19 کسان پکې وژل شول، د عام خلکو او دینی عالمانو غوسه راپارولې. دوی د کار په کلکو ټکو سره غندي او زیاتوي چې دا د هغو غیر اسلامي کړیو کار دی چې غواړي د افغانانو په منځ کې مذهبي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. د افغانستان امنیتي ادارو ویلي وو چې د پیښې په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولي چې دا مهال ترې پلټنې روانې دي. دا کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار نوریاس نوری تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان یوې محکمې د هغه سیاستوال قاتل ته د مرګ سزا تایید کړه چې اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی وو. خو نه ښکاري چې هغه به ژر اعدام شي، ځکه چې محکمې له تروریزم سره په تړاو د هغه سزا تایید نه کړه. د اسلام آباد محکمې د پنجاب د پخواني والي سلمان تاسید ساتونکي ممتاز قادري چې هغه په 2011 میلادي کال په جنوري کې په اسلام آباد کې په ډزو وژلی وو، د استیناف غوښتنه رد کړه. قادری اعتراف کړی و چې تاثیر یې په ډزو وژلی او ویلي دي چې دی د پاکستان د کفر ویلو سخت قانون کې د اصلاحاتو راوستو لپاره د هغه له غوښتنې سره مخالف و. د دغه قانون له مخې تورن ته د مرګ سزا ورکول کېدای شي. پاکستان په تېر ډسمبر کې پر اعدام د محکوم شوو کسانو د اعدام د نه تطبیق بندیز لرې کړ، خو یوازې هغه کسان اعدامولی شي چې له تروریزم سره په تړاو محکوم شوي وي. چارواکو تر اوسه پورې له تروریزم سره په تړاو 43 کسان اعدام کړي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگټن کې د اروپایي شورا له مشر ډونالډ توسک سره خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ وویل چې دواړه مشران به د نورو موضوعاتو تر څنګ د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. له اوباما سره له کتنې مخکې توسک پرون له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې له هغو لمسونو سره سره چې هغه د روسي تهاجم یاد کړ، اروپا تر اوسه دې ته نه ده تیاره چې پر موسکو نور بندیزونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریګا کې په غونډه کې پریکړه وکړه چې مخکې له دې چې پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو یا د لګول شوو نورو هغو د غځولو په اړه بحث وکړي، په اوکراین کې نازک اوربند ته فرصت ورکوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې روس پلاوه بیلتون پالو تېره شپه څو ځلې له اوربند څخه سرغړونه وکړه. د تروریزم ضد عملیاتو د مرکز چې کیف ای د هغو یاغیانو چې د دونسک او لوهانسک ولایتونو ځینې برخې په ولکه کې دي پر ضد پوځي عملیاتو مرکز بولي وویل. بیلتون پالو ځواکونو تېره شپه د 2 بجو څخه تر سهار 6 بجو پورې 14 ځلې د حکومتي ځواکونو پر سنګرونو حملې کړي. په دغو حملو کې اکثره له توپونو او توغندیو کار اخیستل شوی دی. دغه مرکز وویل چې ډېرې حملې له دونسک سیمې شوي چې یاغیانو پر اودیوکا او یو شمېر نورو ښارونو ډزې کړي دي. په عین حال کې د لوهانسک ولایت بیلتون پالو وویل چې د اورګاډي د پټلۍ هغه پل الوزول شوی چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو سره نښلولې. له هغه مهال رئیس چې د فرانسې او جرمني د مشرانو په منځګړیتوب د اوربن موافقه شوې، د جګړو شدت کم شوی دی او ورسره داسې هیلې زیاتې شوي چې په دې سره به د دغو شخړو لپاره چې د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې پیل شوي او پکې له 6000 زیات کسان وژل شوي د پای ټکه کېښودل شي. خو کیف په دې اړه چې ګواکې یاغیان به له اوربن څخه په ګټه اخیستو د نویو حملو لپاره ځان په ډلو کې منسجم کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل جاپان ته یادونه کړې چې دې ته اړتیا لري چې خپله تېره د جګړې سابقه تصفیه کړي. مرکل د جرمني د وروستي جمهور رئیس ریچارد فون وایتسکر د 1915 کال وینا ته اشاره وکړه چې په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې ختمې د آزادۍ ورځ یاده کړې وه او ویل هغوی چې پر ماضي سترګې پټوي په حال کې ړانده دي. له جاپان څخه نن د کتنې په پیل کې مرکل دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د ماتې د اویومې کلیزې په مناسبت د یو بیان خپرولو ته تیاری نیسي. هغه جګړه چې پکې د جاپان رول تر اوسه له چین او جنوبي کوریا سره د توکیو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. ای بي ویلي چې نیت لري پر جګړې پښیماني څرګنده کړي او یادونه به وکړي چې د ده کابینه د مخکنیو بخنو ملاتړ کوي. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن بنګله دیش انګلند ته د 268 منډو هدف وټاکه. پچا انګلند وګټله خو بنګله دیش ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. بنګله دیش په 50 اورونو کې د و لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې وکړې. انګلند اوس بیټنګ کوي او تر اوسه په 20 اورونو کې 295 منډې جوړې کړې دي او لوبغاړي هم سوځېدلې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
السلام علیکم. د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره د غزنی هوا بل ډېره سړه وي چې د تودوخې لوړ درجه یې 8.6 اسمان به اوریځ وي. په کابل کې به اسمان اوریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 8.4. په کندهار کې اسمان اوریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 12.3. په هرات کې اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 18.4. په مزار شریف کې هم اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 14.6. په جلال آباد کې به هم اسمان اوریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 18.6.
د ازادي رادیو خبر خبرونه اوري. د افغان ولسمشر ویاند ویلي افغان حکومت به هیڅ کله پرې نه ږدي چې د سولې بیا د جګړې تر بیې ورته ګرانه پرېږدي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس ویلي چې یوازې له هغو وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې وسي چې د افغانانو حقونو ته درناوی کوي. په نورو موضوعاتو کې د مالیه وزارت د هیواد د ګمرکونو د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي.
تقریبا شپږ ورځې اول ورځې که مقایسه کړي د تیر کال اول شپږ ورځو سره موږ تقریبا 10% بهتر شوي یو په عوایدو کې.
په کندهار کې خلک وایي په لارو کوڅو کې لیونی سپي د دوی لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي.
ښار کې به ډېر سوي دي او شوردان کې به ډېر سوي دي. هلته چې راسي هلته به ډېر شي. هلته دونه ډېر سوي دي چې یو نه دي نه دوه دي نه درې دي. په خدای د رمای د ګر سره
په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زر ژغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم خپرېږي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخکې لمخکې کوم شرایطو ته ضرورت نسته او نه هم د ډلې ته ځانګړي امتیازات په پام کې نیولې دي. د جمهوری ریاست وایند ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د سولې د تامین لپاره د سیمې هوادونو ترمنځ سیاسي اجماع د جوړېدو په حال کې ده. دا څرګندونه له هغه وروسته کېږي چې ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې د سولې پروسه پیلوي. په موضوع نور تفصیل د یوسف زدران په راپور کې.
کله وی خو له طالبانو سره د سولې د خبرو احتمالي پایل خوشبيني او د ژوند هیله زیاتې کړي، بل خو د سولې خبرو لپاره ممکن شرایط په هیواد کې اندېښنې هم پیدا کړي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا ډاډ ورکوي چې د سولې خبرو لپاره هیڅ داسې شرطونه په کار نه دي چې باید لوړاندې وټاکل شي. د جمهور رئیس ویان اجمل عابدی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل ملت ته ډاډ ورکوي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته کوم امتیاز په پام کې نه دی نیولی.
موږ نه غواړو چې افغانان له جنګ پورته قیمت ادا کړي. په وروستیو دیرلسو کلونو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې لرو په هغې به معامله نه کېږي. دولت نه یوازې دا چې د دې لاسته راوړنو د ساتلو ژمنه کوي، بلکې د هغې د پراختیا لپاره هم هڅې کوي. افغان حکومت به هیڅ داسې کار چې د افغانانو غوښتنه نه وي ونه کړي.
د طالبانو لخوا د سولې په تړاو د شرطونو وضع کولو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې د افغان حکومت او مخالف وسلوالې ډلې طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره په سیمه کې خوشبيني ډېر شوې دي. د جمهوری ریاست ویان ټینګار کوي چې له دې ټولو سره افغان حکومت تیار نه دی چې د تیرو لاسته راوړنو په قیمت د سولې خبرې وکړي او یا په دې برخه کې کوم معاملې ته زړه ښه کړي. اجمل عابدی وایي افغان حکومت د سیمې په کچه د سیاسي اجماع جوړېدو په تکل کې دی چې له بشپړېدو سره به په افغانستان کې دوامدار اصول ټینګ شي.
دولت افغانستان تصمیم گرفت،
افغان حکومت تصمیم ونیو او تصمیم یې دا و چې د افغانستان بهرنی سیاست باید ډیر فعال وي او د عمل ابتکار هم د افغان حکومت په لاس کې وي. په دې برخه کې ځینې کارونه وسوه تر څو یو اجتماع جوړ شي او دا اجتماع به په افغانستان کې د سولې لپاره وي او خوشبختانه چې دا اجتماع اوس د جوړېدو په شکل کې ده.
له دې سره داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د سیمو ډیرو هیوادونو د سولې خبرې لپاره د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی او شاید په روانه میاشت کې له دغو هیوادونو څخه په یوه کې طالبان له حکومت سره جرګه شي. په داسې حال کې چې د سولې خبرو لپاره د طالب چارواکو لخوا چین او قطر هیوادونو ته د ځینو سفرونو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو افغان حکومت او طالب ویان وایي د سولې په اړه تر اوسه څه خبرې نه دي شوي. د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو د سیمې هیوادونو او عام افغانانو لخوا د سولې خبرو په اړه خوشبيني او په عین وخت کې اندېښنې له هغې وروسته ډېرې شوي چې نوی افغان حکومت سوله لومړۍ درجه ضرورت اعلان کړی او د هغې لپاره یې په پراخه کچه هڅې پیل کړي دي.
و موریدل د افغان ولسمشر ویاند وایي افغان حکومت په هیڅ کله پرې نشدي چې د سولې باید د جګړې تربایي ورته ګرانه پریوزي او طالبانو ته به د سولې په خبرو کې هیڅ ډول امتیاز ورنکړل سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د افغانانو حقونو ته درناوی کوي. عبدالله دغه څرګندونه نن د جمهوری ریاست د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په مراسمو کې وکړي. په دې غونډه کې یو شمیر پخوانیو جهادي رهبرانو هم ګډون درلود او سولې د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ناجیه صافی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې چارواکي
له دو سره سم د افغان حکومت اجرایوي مشر ټینګار کوي چې له هغو کسانو سره به سوله ونشي چې خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره د جګړې ورته لمن وهي. ښاغلی عبدالله د سرګندونې د جمهوري ریاست د پخوانی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په مراسمو کې وکړې. نوموړي وویل هغه کسان چې د سولې د خبرو اترو لپاره خبرو ته حاضر شي او له جګړې او تروریستي فعالیتونو لاس واخلي، نو افغان حکومت به یې هرکلی وکړي.
په داسې حال کې چې له زړه موږ سوله غواړو، کچېرې مذاکراتو ته حاضر شول تیار کلی کوو. کچېرې خبرې وکړي، له جنګ تاوتریخوالي او له تروریزم څخه له اړیکو لاس واخلي، دا د ټولو مشترک کور دی. خو که څوک اورته لمن وهي او له دې لارې امتیاز ترلاسه کوي، دا امتیاز به یې په خدمت کې نه وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرې په مارچ میاشت کې پیل شي. داسې راپورونه هم خپر شوي چې د طالبانو استازي په قطر، چین او پاکستان کې په پټه له افغان او پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د پاکستان ایکسپریس ورسپانې په دې ورسیو کې راپور ورکړ چې طالبانو ته په کابینه کې د 10% ونډې او په جنوب لویدیځ کې د 3 ولایتونو پیشنهاد شوی، خو دغه مسایل جمهوري ریاست رد کړل. په ورته وخت کې جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف هم د مارشال فهیم د لومړي تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې دوی د سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو ټینګار یې دا و چې افغان حکومت باید له هر پرمختګ ملت خبر کړي.
مونږ د سولې له پروسې ملاتړ کوو په هماغه شکل چې تل مو ویلي، بیا هم وایو چې دا یوه ملي مسله ده او باید قدم په قدم ملت په جریان کې وساتل شي او د ملت غوښتنې په پام کې ونیول شي.
افغان ولسمشر هم تر دې مخکې ویلي چې د سولې د مذاکراتو په اړه بحثونه کړي او اعلان یې وکړ چې د سولې د هڅو جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي چې د تیرو 13 کلونو له سره وړنې باید خوندي شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ګمرکونو چارواکي د ګمرکونو په اوایدو کې د شوالي خبر ورکوي. د مالی وزارت د ګمرکونو موین ګل مقصود ثابت نن په د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دوی توانیدل چې د خپل اولی روبي هدف ته نږدې شي. زموږ همکار اجمل تورمان ورسره مرکه کړې ده.
من سب تاسو د روان کال په عمرې روبه کې د اندېښنه خودلې وای چې په اوایدو کې د ګمرکونو 3.3% کمواله راغله ده. اوس وضعیت څه ډول ده؟
اواید خپل منګه دي څلور نویم مالی کال په اواله روبه کې اوس جریان لرو. تقریبا په اواله روبه خلاصې دو کې 12 ورځې پاتې دي رسمي کاری ورځې. البته مالی کال له دې کال نه فرق کوي چې اوس منګه اواله روبه خلاصو. دیدی اول رو به تروس پوری حالب داسه ده چه منگ اواید خدی دی تیر کال پا نسبت بانده خدی تقریبا لس فی سر منگ اضافه کردی دی لتیر کال نه اول رو به داغه اوسانه وقت تقریبا شپاگه و یورزی اول یورزی که مخایسه که دی تیر کال اول شپاگه و یورزو سر منگ تقریبا لس فی سر بهتر سوی و پا اوایدو که را طول اولو که البته خپلا پروبا که اوس هم یا تو رز پاتی دی نو هغه اصلي عکس زه اوس تاسو ته نسم درکولې، خو دومره درته ویلی سم چې موږ به خپل دی اول رو به هدف ته تقریبا ورنږدې شو ان شاء الله. امیدوارم دا چې پوره
په ځینو ادارو کې سیستم کار کوي، په ځینو ادارو کې اشخاص کار کوي. دلته سیستم کار کوي که اشخاص؟
دا څه ده چې که تاسو په نوره دنیا کې وګورئ، په پرمختللي دنیا کې اکثره سیستم نه چې کار کوي، افراد ډیر کمه مداخله کوي، یعنی صلاحیت ډیر افراد ته نه ورکړل شوی، سیستم په خپل اوتومات خپل کار کوي. افغانستان کې متاسفانه چې ډیر شاین دي افراد په لاس کې دي. یو بل دا چې سیستم موږ موجود نه لرو، ټول کار کاغذي ده. کاغذ بدلولای شي، تغیرولای شي، هر څه چې پیوکړ کولای شي، امزاګانې دي او کاغذونه دي او کته پورته کوي. دغه شی موږ ته مشکل پیښ کړی ده. دماغ خپل اول ورځ نه هدف په دې خپل اداره کې داله چې زه دا باید تغیر کړم او مونږه سیستم داسې جوړ کو چې له افرادو نه صلاحیت والو او سیستم ته ورکو. سیستم په خپل بیت پروسی مخکلاړ سي که چیرته فرد پکې لاس وهي که سیستم په یو ځای کې لاس وهل سي په بل ځای کې راوځي چې چا تغییر پکې راوستی ده. دماغ ټول هدف همدغه ده. او زه درته دا وعده درکوم چې دا خپلې مربوطه ادارې مې په همدې طرف روانې کړي دي.
د مالیه وزارت موین ګل مقصود ثابت و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د هیواد د ګمرکونو د عوایدو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو ادارې چارواکي په دې ولایت کې د شیرخان بندر د سوداګریز ښارګوټي د مځکې د غصب خبر ورکوي. دوی وایي چې د دغه ښارګوټي یوه زیاته برخه مځکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې او پکې نوې ودانۍ او کورونه جوړ شوي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له کندوز څخه راپور ورکوي.
د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې چارواکي وایي چې په شیرخان بندر کې د سوداګریز ښارګوټي د ځمکې یوه برخه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې ده او دوی د راګرځولو توان نه لري. د نوموړي ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې رئیس احمد طارق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شیرخان بندر کې 1500 جریبه ځمکه د سوداګریز ښارګوټي جوړولو په هدف د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ورکړل شوی وه. خو درې ځلې دغه ښارګوټی د لوړپوړو چارواکو لخوا افتتاح شوی اما تر اوسه پورې پکې د رغولو کار نه دی پیل شوی. د هغه په خبره چې دا مهال د دغه ښارګوټی څه باندې 200 جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې او پکې ودانۍ جوړې شوې دي.
د دې ښارګوټی یوه عمده برخه د محلي زورواکانو او یو چات محلي کسان چې هلته ژوند کوي د هغوی لخوا غصب شوی او د موږ غوښتنه کندوز رهبری نه او د وزارت تجارت صنایع رهبری نه دا ده چې په دې ارتباط جدي ګامونه پورته کړي تر څو دا شهرک جوړ شي او د شهرک په جوړېدو سره په اطمینان ویلی شم چې د موږ د تجارتي حالت کې کاملا یو مثبت تغییرات راځي.
صدیقي وایي چې د دغه ښارګوټي د ځمکې د غصب مسله د کندوز سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې د راګرځولو په اړه ګټلي ګامونه نه دي پورته شوي. د صدیقي په وینا که د شیرخان بندر سوداګریز ښارګوټی جوړ شي سوداګر به په نوموړي بندر کې لا ډیره پانګونه وکړي. په عین حال کې د کندوز والي محمد عمر ساپی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د شیرخان بندر د سوداګریز ښارګوټي د ځمکې د غصب خبره رد کړه.
شیرخان بندر د تجارتي شهرک ستونزه د مافیا یا د غصب وجود نه لري. هلته یوازینۍ ستونزه چې ده د وخت زوامه او په هغې باندې لوړ قیمت ایښی دی چې هغه تجاران نور متشبثین دې ته حاضر نه دي چې په هغه قیمت باندې په داسې یو حالت کې هغه ځمکې را ونیسي.
په همدې حال کې د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور بیا وایي چې د دغه سوداګریز ښارګوټي ځمکه د زورواکو لخوا نه بلکې د سیمه ییزو خلکو لخوا پکې استوګن کورونه جوړ شوي دي. د باور په وینا هغو خلکو چې د ښارګوټي په ځمکه کې کورونه جوړ کړي د شیرخان بندر له ښاروالۍ سره یې ژمنه کړې چې هر کله د ښارګوټي د رغولو کار پیل شي دوی به له دې ځای څخه کډه وکړي. د شیرخان بندر د هیواد له مهمو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې شپږ کاله مخکې د متحدو ایالاتو لخوا د آمو سیند پر سر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د دوستۍ پل جوړ شوی چې له امله د سوداګریزو توکو په صادراتو او وارداتو کې ډیر سهولت رامنځته کړی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ستاسو په راستول سیو پیغامونه کې د هلمند ولایت څخه مولانا علي کې حکومت باید له هغه چا سره د سولې خبرې وکړي چې د خپل وجود د واک چې د خپل وجود واک ور سره وي. اسمت الله وحید یار د کندهار څخه لیکي، زه د افغانستان د ماین پاکي د عمومي موسسې څخه غواړم چې دوی باید د امنیه قواو سره په مشوره خپل ټیمونه خطرناکو سیمو ته واستوي، ځکه چې بیا به د هلمند غوندې واقعیت تکرار نسي او د خپلو هیوادوالو ژوند موږ ته د هر څه غوره دی. حضرت بلال له کندهار لیکي، زه له اشرف غنی عبدالله څخه غواړم چې له طالبانو سره په سوله کې له ډیره احتیاطه کار واخلي. پاکستان اول خپل مخ وښود او اوس دوهم مخ داعش کاروي. دا هم د پاکستان کسان دي، موږ یې باید د اسلام خدمتکاران ونه بولو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د کندهار اوسیدونکي د لیونیو سپیو له زیاتوالي شکایت کوي، د عامې روغتیا ریاست د دغو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. د کندهار د میرویس روغتون د ورکړل سویو شمیرو له مخې هر میاشت دغه روغتون ته شاوخوا 13 تنه داسې کسان ورول کیږي چې لیونیو سپیو داړلي وي. محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په کندهار کې د لیونی سپیانو د چچلو پیښې زیاتې سوي چې په یوه ورځ کې تر شلو ډیر کسان هم د لیونی سپیانو لخوا داړل سوي دي. د کندهار اوسیدونکي وایي د لیونی سپیانو پر ضد باید کمپاین ترسره سي تر څو نور حیوانات دغه وایرس ځینې وانخلي او دغه راز د خلکو د زخمي کېدو مخه هم ونیول سي.
ورور دا خو بېخه ډېر تاواني دي او ښار کې بېخه ډېر سوي دي او شوردان کې بېخه ډېر سوي دي. هلته چې راسي هلته به ډېر شي. هلته دونه ډېر سوي دي چې یو نه دي نه دوه دي نه درې دي. په خدای رحم یاد اگر سره
امیر اختیار احساس موږ دا خاص کوچ دې مخه ونیسي او ډیر سخت مرزي ده چې سړی تور پیښ شي په ډیر څه سره به انسان جوړیږي.
یو نسبې ور کول په جشار کې ډیر مهم دی. وس ډیر خلک کشبه خانیا ته ورسي دغه د لیونیس په دغه سره راغلي چې لیونیس په داړلې نو عدالت بیا بیا غدا او چې واده میاش پېشکاری ولګي.
په عیني حال کې د کندهار د امیر اختیار ریاست مسولین بیا وایي چې پر روان مریض کال کې د لیونی سپیانو پر ضد دوه کمپاینونه ترسره کړي چې شاوخوا 2000 لیونی سپی له منځه وړي دي. دغه ریاست یو کارکونکي ډاکټر عبدالرحمن وویل میرویس روغتون ته د میاشتې په افسر ډول 15 تنه د لیونی سپی چچل سوي ناروغان مراجعه کوي. دی وایي لیونی سپیان ځکه ډیریږي چې یو له بله وایرس اخلي، خو دوی په نږدې راتلونکي کې پلان لري چې یو بل کمپاین هم وکړي.
تقریبا مکمل پاغه کمپین کې اول 144 لا شی وکړي چې مړي دغه کړ د چ بیا راټول سي بیا مکمل راځي دلته شروالي خلګي راوړي.
د لیونی سپیانو د لمنځه وړلو د کمپاین پر مهال چې د شپې تر سره کیږي په ځینو سیمو کې کمپاینران له ستونزو سره مخامخ کیږي او پولیس اجازه نه ورکوي چې ظاهري غوښې سپیانو ته واچوي چې له دې عمله هم زیات سپیان لمنځه انځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ورستیو مدني حرکتونو په وړاندې د خبرګرونو په دوام کې یو شمیر جهادي مشرانو هم په دې تړاو خپل غږ پورته کړی دی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د وړ حرکتونو په وړاندې خپل موقف غوره کړي. افغان حکومت په دې اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې مدني حرکتونه باید له نوښتونو سره مل اوسي. اجمل تورمان راپور راکوي.
د افغانستان یو شمیر جهادي مشران په دغه هیواد کې د مدني ټولنو وروستي حرکتونه اسلام، شریعت او جهاد ته سپکاوی بولي. دوی وایي چې په کار د دولت د ورته حرکتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د لومړي تلین په غونډه کې وویل ک حکومت په دې برخه کې خپل دریز روخانه نکړي، ملت په پوړاندې خپل مسولیت درک کړي.
حکومت باید در برابر یا موقف خود بگیره.
حکومت باید د دوی پوړاندې خپل موقف غوره کړي. بیا هم وایم چې خپل موقف دې غوره کړي، کنه نو ملت به پوړاندې خپل مسولیت درک کړي. زه د کرکچ پلوای نه یم. دا نظام د شهیدانو، جهادیانو او مقاومتیانو د وینو لاستراوړنه ده.
د خغلی سیاف اشاره په کابل کې هغه مدني حرکت ته وچی نارینه او پکې چادرې په سر کړی وی او د غشان د یو حیوان مانځنه چې د د پوینا له مجاهدینو سره پرتل شوی وو. خغلی سیاف دا هم وایي چې دا مخکینی پلان شوی کارونه دي چې د دین د دښمنانو لخوا تر سره کیږي، خو په دې برخه کې د کوم لوري نوم نه یادوي. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هم د وروستیو مدني حرکتونو په وړاندې غبرګونونه ښودل شوي او دا د بهرنیو پلان شوي کارونه ګڼل شوي. خو د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي دا نه مني چې ګوندي دغه حرکتونه دي نورو پلان کړی وي. د مدني ټولنې یو فعال عزیز رفی:
له بده مرغه په دې هیواد کې چې هر چا یو کار یو ابتکار وکړ، بیا وایي چې دا بهرنیانو کړی، دونرانو کړی یا سفارتونو کړی. خو زه په دې باور یم چې د افغانستان ځوان نسل واقعیا فکر او ابتکار کوي.
د مدني ټولنې یو شمېر نور فعالان بیا وایي مدني حرکتونه د دې لپاره چې اغیزمن واوسي باید د ټولنې له روح سره برابر وي. دوی وایي ډېر ځله داسې مدني حرکتونه کیږي چې په ټولنه کې د مثبت اغیز پر ځای منفي اغیز کوي، ځکه چې د ټولنې فرهنګي ارزښتونه ننګوي او په ټکر کې واقع کیږي. افغان حکومت تر اوسه د دغو غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. نوریاس نوري د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان وایي حکومت بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې دی ډلې ته هیڅکله هم داسې امتیاز ورنه کړی چې افغانستان ته د سولې به له جګړې ګرانه تمامه شي. د افغان حکومت اجرایوي رئیس وایي چې د عادلانه سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي. عبدالله د مارشال محمد قاسم فهیم د لومړي تلین په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وویل د هغې سولې د تامین په هدف هڅې روانې دي چې د افغانستان او د خلکو حقوق پکې خوندي وي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2.2 میلیونو ډالرو په ارزښت د معلوماتي عملیاتو په نامه تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپارل. د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال کریستین جاکوبسن وایي دا پوځي تجهیزات له افغان ځواکونو سره په لری پرتو سیمو کې مرسته کوي څو د دښمن خپل تبلیغات پرې شان کړي. د پاکستان وی محکمې د هغه سیاستوال قاتل ته د مرګ سزا تایید کړې چې اسلام تل سپکاوی په قانون کې اصلاحات او غوښتونکي یو خونه ښکاري چې هغه به ژر اعدام شي ځکه چې محکمې له تروریزم سره په تړاو د هغه سزا تایید نه کړه. تکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگتن کې د اروپایي شورا له مشر ډونالد توسک سره خبري وکړي. سپینې ماڼۍ وویل چې دواړه مشران به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي. د اوکراین پوځ نن وویل چې روس پلاوه بلتون پالو تیر شپه څو ځلې له اوربند څخه سرغړونه وکړه. د جرمني صدر انګلا مرکل جاپان ته یادونه کړې چې دې ته اړتیا لري چې خپله تیره د جګړې سابقه تصفیه کړي.
ازادي راډیو اوري
د سپورت ورزنه هنداره.
دوالی بال فدراسیون مسولین وایي چې د مارچ اتمې په مناسبت په پیل شو مسابقو کې خاروالې لوبډلې لومړی او دل زهره لوبډلې دویم ځای ګټلې دی. دوالی بال فدراسیون مرستیال عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل په دغه مسابقو کې څلور لوبډلو ګډون کړی وو. د نوموړي په وینا د کابل کلوبونو ترمنځ دا مسابقې پرون پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولان وایي چې د مارچ میاشتې پر 14 او 15 نیټه به د سپینغار او میساینک ټیمونو ترمنځ د کرکټ تمرینی لوبې وشي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه لوبه کې لومړی لټولو لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل کیږي او وروسته لوبې کوي. ښاغلی هوتک زیاته کړه دغه لوبې د زونونو د کرکټ ټیم د جوړولو په هدف ترسره کیږي. او وروسته خبر د کرکټ لنړیوال جام څخه، د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام په سیالیو کې بنگلاديش په یو مهم سیالی کې انګلند ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه هم له انګلند سره د جمعې په ورځ ده.
او اوس هم اونیز پروګرامونه
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې دلاور خان د خپل خبرې نه تیر نشو او نه یې زوی اسلام کوژدې ته راځي. اوس راځي په ګډه واورو چې اسلام د کوم لارو څخه ګټه اخلي تر څو خپل هدف ته ورسیږي.
ګل محمد ازمریا.
اوه هو ګل محمد خو دکان ته ډیر مال راوړې، وریجه غوړی مې بشک والا.
ها اسلامه دلته ما دادی دستی درغلم، دادا ګی ټوکرې مې لکور راوړله.
هغه خو دې مخکې هم خرڅولې. تا خو دوکان ته ښه ډېر مال راوړی، ښې پیسې به دې پرې لګولې که څنګه؟
هو پیسې مې ډېرې پرې لګېدلې دي، خو د بل پیسې.
د بل پیسې؟
او اسلمه، نومې نه درته اخلم. ښه، ستا څه په کار وه؟
هو یا قطۍ
ګل ماما ده، زړه د بدمشه دوکان ته دې غوړي راوړي دي.
هو هو راځه، رقم رقم غوړي مې راوړي.
زه نو دونه لاړم ګل ماما، خدای په امان.
ښه نو عجیبه سړی ده.
څوک
دا اسلم؟ اوسه پورې ولاړو چې سودا اخلم، اوس یې همداسې منډې کړې لاړ.
ښه، ته ماته یو وړکی ټیم غوړي راکړه چې بیړه مې شوه، اله زر کوه
واخله.
راکه راکه، پیسې بیا وروسته درکوم، زه لاړم.
ښه پاروا نه کوي. اسلم وایه
څوک یې؟
مه ډارېږه، د زړه خبرو ته دې نږدې کاست، خدای داد یم. وایم زړه د بدمشه سر او ګیره دې داسې پرېښي لکه د مجنون. بس یوه شپېلۍ دې کمه ده.
او خدای دادا، دا څه ټوکې دې شروع کړي؟ شپېلۍ نو هر شېبه نه غږوم، او کله کله چې
کله کله یې غږوې، هغه وخت شپېلۍ غږوې چې خواږه خواږه نری نری دردونه در باندې راشي، که نه؟
خدای دادا، زه دې په دې خبرو نه پوهېږم، هسې په خپل سر لګیا یې.
ښه پوهېږم چې پوهېږې. هغه بله ورځ مې د ګودر په اګڼو نیالګیو کې ولیدې، او بلې خوا ته بیا.
خدای دادا
که نه منې رښتیا دې ګل.
خدای دادا ګوره چې بل چا ته دا خبره ونه کې، ما لږ شک کړی و چې ته به مونږ زه لیدلی
یم. زړه دې بدمشه، ته نه تاسې مې لیدلی یې.
او خدای دادا پرېږده دا خبرې.
ښه پرې مې خوده، بله خبره به وکړم. وایم زړه دې بدمشه، ځان نه داسې ملنګ جوړ کړی، خو هماغې پسې جرګه ور ولېږه که نه؟
جرګه خو بله خوا روانه ده که نه؟
کومې خوا روانه ده؟
زه به څنګه ورته ووایم نه پوهېږم، خو مور مې پوهېږي که هغه یې ورته ووایي.
زه خو نه پوهېږم چې څه درته ووایم، خو که وایې د کوم بل چا سره به په دې اخله مشوره وکړو.
خلک به وي چې لیور دې داسې ټینګ دی چې دا جلې زوی ته غواړم. زر مینې، تر څو چای راوړي دا د غني مونې نیم در واخله، خبرې به م کوو.
داسې اخله مې هم ای راورېندارې، څه په دې سر خوږوم. اصله خبره دا ده چې دلاور خان غواړي د هاشم خان په څنګ کې ځان ته ځای پیدا کړي، ځکه یې لور خپل زوی ته غواړي، بله خبره نه ده.
دومره هرسم ښه نه وي، دای د ځان غمه کوي نه د زوی.
وایم چې د زوی خوښه وای که د شا لور وه که د ګدا کومه خبره نه وه، اوس خو یې زوی ځان په ځمکه ځمکه وهي، وایي زه هېڅ کوژده نه کوم.
ورېږدې شي د کور جنجالونه ډېر سخت وي، په هر کور کې یوه نه یوه لانجه وینو.
هو رښتیا وایې هم ای را ورېندارې، مخکې به شفیقه یوه نیمه کیسه راته کوله، اوس هېڅ نه وایي. دا څو ورځې بیخي ما سره هم رانه شوې.
نه زرمینې خورې، شفیقه د لیوره ښځه د تا نه مشره ده، ته ځان مه خفه کوه. شفیقه مخکې ښه وه در سره، نو دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه خورې.
نه پوهېږم خورې چې څه به وشي، خو سهار او بېګا یې کوټې کې غالمغال وي، ماغزه یې راته وخوړه.
ګلالۍ لرې چای دې راوړ؟
هو مورې، خو ایر مې شو چې شین چای دم کوم که تور.
ځه خیر دی ګلالۍ وریرې، کله کله د وړو د پلار سره تور چای هم څکم، هر څه چې وي سم دی.
زه به لږ دیګ ته واشم، زر راځم، خفه نه شي زر مینې.
او ورځه ورېنداره، تر هغې به مې مور هم راشي د ګاونډي له کوره، او ګلالۍ وریره مې راسره ده، خپګان ته مې نه پرېږدي.
دې ورځو کې د ګلالۍ م خوند نشته، لکه چې ناروغه ده.
اوی ولې څه درباندې شوي ګلالۍ؟
هېڅ 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 هم نه دي راباندې شوي. زر مینې ترورې، تا مخکې د چا ته کور کیسه کوله؟
ما خو سل کیسې وکړې ګلالۍ وریرې، یوه مې د نعیم د بدخویي کیسه وکړه، بله مې د شفیقې کیسه.
هو هو همدا شفیقې کیسه یادوم، څه شوي ورباندې؟
څه نه، هغه دلاور خان خپل زوی ته کوژده کوي، خو فکر کوم چې د مور او زوی هغه کور نه دی خوښ. یو ځل خو مې داسې فکر وکړه د اسلام به کوم بل څوک خوښ وي.
ترورې پیاله دې را دې خوښه چې درډکی کوم.
صبر دا یو غړپ وکړم. اها ګلالۍ څه خوندور چای دې دم کړی، اوس مې پیاله را ډکه که.
خطروري
ګولالی څه خبره ده سترګې دې ولې له اوښکو ډکې دي
هغه تروري ما
ګولالی اوبا ګولالی
مورې
ته یو ځل راشه لورې
ښه مورې درغلم
ګولالی
کمه ده خدا داده جمی خورا نخه
رازی اتمن رازی آقا دره او رسیده
او بخی هلکانو چی لگ روان نوخت شو ده برگای می چکر ترویسته لو شباس آخه هلکانو رازی چو اس اصلی خبری تراشو
جمیلا از جردی بدماشا ستا سر خونه پا خبر اخلاص کرنی اسلام ته مې وویل چې خیر دی راځه د جمیل سره به په دې اخلا خبرې وکړو خو زړه د بدمش ده دا هم نه غوښتم
نه ولې واوروره دا خو دې د ټول عمر خبره ده ټولې ستونزې په پټ ساتلو نه حل کېږي بلکې کله کله لوی جنجالونه ترې جوړېږي
خو ما ویل دا د کور دننه خبره ده څنګه یې له کور بهر وباسم
ته هم ښه وایې خو دا هم د خدای لاره نه ده چې په زوره د هغه چا سره کوژده وکړه چې خوښه دې هم نه وي
اوز رو دی بدماشا ما اوریدلی و چیزین ظالمان جون پا زورا واده وی اوز خواه لکتن پا زورا کشده که وی توبه خدایا توبه
خدای دادا واده وی که کشده که دالک و انجلی پکی رضایت نوی نو داسی و گنه چه ده خدای تالام رضایت پکی نشتا
اوز رو دی بدماشا خدای مدل داسی گناه نوستی
هو امین نپایگم اصلا ما چه پا دی خبره که بزل تاسر چم رستا وکم
مالا والا خدای داد تو ویل چه بلکس با چم رسته رسره وکی
نه نه اسلاما ما شوره که هیست آوان نشتا خو خیر پا کشتا او هیت سونزه نشتا چه حل ونه لری خود دوم رده چه لک فکر غواری چه چه بای تو گو
او فکر پی وکز رده بدماشا خو گورا چه زواب مونه که
دا خو وارا خبره نده او دل آور خانه مازی سره نده چه پاسانه لخپلی خبری واری
جمیل لالا دیر بابا دم ده تخکارم چی ولی می ده مور و پلار خبره نمانم
اسلاما ده مور و پلار خبره ده خدای ده آمر ننشی مخی که دلی
ما بزن دیر کوشش بکه چی خبره او منم و مور و پلار می خبر نشی خوو می نوشو که ولی نور لار را نورکشوا
او لار در نورکا وزر ده بدماشا زکا ده اقتل چل ما نم لار اورکا کی خبره ده سل زلیا خوادی خواتا و ولی
اسلاما ات تشویش مکوا ستونزی تا با دی انشالله ده حالی و لاره پیدا شی
آقا دای سعیدم لکه چه دیخوا رازی زراده بازماش دیر مرمد گامونه نر اخلی
او خیبا پسی مریوی پرونی ویل چه زندان تا ده مسافر جامعه ورورم ورور تا بخفوی
جمیل لالا زبا ده نلار شم کمی پلار ما ده سعید خواه که وینی را بانی بقاری گی بیا
سامده تلار شا پا آقی خبرو با چورتو وهو
سامده دختای پامان
پا ما خ
خدای شکر چی خدای داد ما تو گلاله خبر آورتا و نکره
جمیله یو ساعت شو چی در تا گورم همدستی و خبرم نکوی زی چی غلیم خونجلی زنگاوم چی بیده شی شپیم خوب نده کرده
زر لخته تا انجلی زنگوی ما چرت زنگوی
ولی چو چرت وحی جمیله شکر ده احتیاج نه پورا ورایم نه روغی چه غم لری نور
زر لختی کل کل ده پردو پا خبگان هم انسان خبکی
چه خبره ده چه خبه ده بس بس لوری چه برا نرمی دی وکره
زر لختی خدای ده دو اسلم می ولیدل
ولی دی خدای ده دو اسلم چه لانجه و
زر لختی هو لانجه و خود خدای ده دو اسلم نوه دا اسلام لخپل پلار دی لاور خان سره لانجه ده
نو خدای داد څه کول پکې
اسلام خدای داد ته کیسه کړې وه دی لاور خان غواړي چې خپل زوی اسلام ته ښځه وکړي
نو څه لا ښه یو واده به جوړ شي دې کې لا ستونزه له کومه شوه
هی هی هغه واده چې په هله کې یا په نجلۍ په زور منل شوی وي هغه به څه واده وي
هو وایي نکاح هم نه کېږي که نه نو بې نکاح واده به څنګه وي
زر لختی کاش که ټول په دې خبر شي اسلام ویل پلار دې د هاشم خان لور ورته غواړي خدای هیڅ نه دی پیرازي
چی نه دی راضي خو خبره خلاصه ده نو نه دی ورته کوي
زر لختی خدای دادا وسلم خوارکی پوره یو سات کی سره تا وکړه جنجالونه ډیر دی ما هیڅ مشوره نشو ورکولای ځکه دا خو
او جمیله په مطلب دی پوه شوم یو خدای دی هغوی کورنۍ ستون زده او بیا د دلاور خان هو حسیم استاو دی ملګرو سره دی نه دکه خو که غواړی د اسلم سره مرسته وکړي ایوه لاره ده چې کوم خبرې غواړي باید دلاور خان ته وشي چې هغه د دې جبري کوژدې واده نه راوګرځوي هغه ټولې خبرې زوی ته وکړه چې د خپل پلار سره کینی خبرې ورسره وکړي ګوندې قناعت ورسره وکړي او خبره یې ومني
درنو اوریدونکو کله چې کشران له مشرانو سره د خپل حق نه د دفاع لپاره بحث کوي ځینې خلک یې بد ګڼي ستاسو په فکر دا ولې آیا دا د هغوی حق نه دی همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ
چینه تدمین دنیا دی تو وګما د ګلابونو ته پیدا می منړې
د مارچ اتمې د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د امریکا سفیر میرمن فاطمه مکنلی او د ولسی جرګې غړي شکرې بارکزی پیامونه لرو او د خبرونې په دویمه برخه کې مو په کابل کې د وی کوچي میرمنې لژوند خبرو هیله ده د خبرونې تر پای را سره ملوي د خبرونې ز مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې لنورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د خځو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا یوې افغاني پیلوټې ته د زړورې ښځې د جایزې ورکول د افغانو ښځو د 14 کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده د افغانستان د خځو چارو وزارت د امریکا لخوا افغاني پیلوټې نیلوفر رحماني ته د زړورې ښځې د جایزې له ورکولو هرکلی کوي نیلوفر رحماني ته د زړورې ښځې جایزه د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په واشنګټن کې ورکړه دغه جایزه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ 10 زړورو خځو ته ورکل شوې ده تیر کال هم دا جایزه د ملالۍ زیږنتون رئیس نسرین اوریا خیل ګټلې وه جمهور رئیس اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د افغانو ښځو د رول په برخه کې بنسټیز بدلون راولي ښاغلي غنی دغه څرګندونې په کابل کې د مارچ 8مې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې وکړې ښاغلي غنی وایي حکومت ژمن دی چې د افغانو ښځو تیرې 14 کلنې لاسته راوړنې خوندي او پیاوړې کړي جمهور رئیس غنی همداراز وویل ډېر ژر به د ترکیې په مرسته په کابل کې د ښځو یو پوهنتون جوړ شي او د عامې روغتیا وزارت یې د بېوزله میرمنو لپاره د یو روغتون د جوړ ولو هم ویلي دي
قدرمنو اوریدونکو د مارچ 8مه یا د خځو نړیواله ورځ په افغانستان او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د خځو د مبارزو او خپل مشروع حقونو د لاسته راوړلو په خاطر لمانځل کیږي په 1950 میلادي کال د مارچ په 8مه نیټه د نیویارک په ښار کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو خزینه کارکونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کیدو او معاش د لوړېدو په خاطر مظاهره وکړه خو دا مظاهره له سخت غبرګون سره سره مخ شو او وځپل شو. خو همدا اعتراض د دې بای شو چې د خځو د حقونو مسله د لومړي ځل لپاره راپورته شي. ل دې مظاهره نورسته کارګر خځو په پټه او ښکارا ځینې حرکتونه کول. په 1900 میلادي کال د مارچ په 8مه د امریکا د نساجي فابریکې کارکونکو خځو د 10 ساعته کار پر ضد په پراخ اعتراض لاس پورې کړ چې یو شمېر ښځې پکې بندیانې هم شوې. د ښځو د حقونو د یادې په خاطر دې مبارزو کلونه کلونه دوام وکړ چې په پایله کې په 1950 میلادي کال د مارچ 8مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ښځې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان شوه او اوس هر کال د مارچ 8مه په ټوله نړۍ او افغانستان کې هم لمانځل کیږي. خو ځینې خلک نیوکه کوي چې یوازې 8م د مارچ لمانځل نشي کولای، د میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. په دې برخه کې هر اړخیز کار ته ضرورت دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر میرمن فاطمه مکینلی افغان میرمنو ته د دې ورځې مبارکي ورکوي. وایي د افغانو ښځو غږ باید واورېدل شي او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولای شي چې ښځو ته په هر برخه کې ونډه ورکړل شي.
I am Fatima McKinley. I work at the U.S. Agency for International Development, and my husband is the U.S. Ambassador to Afghanistan.
زمانم فاطمه مکینلی دی. زه د امریکا په نړیواله پراختیا اداره کې کار کوم او خاوند می په افغانستان کې د امریکا سفیر دی. زه په دې مهمه ورځ افغان میرمنو ته مبارکي وایم. د افغان ښځو لپاره باید ډیر څه وسی. زما نظر دا دی چې د افغان میرمنو ژغونه باید واوریدل سي. زما په نظر افغانستان هغه وخت پرمختګ کوي او د ښې راتلونکي شتن کېدای سي چې ښځو ته په هر برخه کې ونډه ورکړي. امریکا تل د افغان ښځو او نجونو له حقونو دفاع کړې ده. دا مهال موږ له ښځو سره د مرستو څه باندې سل پروګرامونه لرو. زه ویاړم چې زما هیواد له افغانستان سره مرسته کړې څو د ښځو تعلیم ته زمینه برابره سي. امریکا 1000 افغان میرمنو ته د سکالرشپونو زمینه برابره کړې څو ښوونکې سي. موږ یو 140 میرمنې امریکا ته لیږلې چې هغوی د ژورنالیزم، ټولنې او سوداګرۍ برخه کې زده کړې وکړي. موږ د فولبرایت په پروګرام کې هم 2 افغان میرمنو ته ونډه ورکړې. نن موږ ګورو چې میلیونونه نجونې ښوونځي ته ځي. دا مهال میلیونونه افغان میرمنې څه باندې 600 مرکزونو ته چې د امریکا د دولت په مرستو رغول سوي دي لاسرسی لري. دا په داسې حال کې ده چې 10 کاله وړاندې میلیونونه افغانان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې وه. همدارنګه امریکا د روغتیا په برخه کې هم افغان میرمنې روزلې دي. خو موږ باید خپل خدمات ونه درو. امریکا کولای سي چې په افغانستان کې نور ورته خدمات هم وکړي. موږ باید په ګډه کار وکړو څو افغان میرمنې په سیاست او سوداګرۍ کې برخه واخلي. موږ د جنسیت پر بنا د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو او دا کار کولای سو.
په ولسی جرګه کې د خلکو استازي شکری بارکزی په وینا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی اوس هم شته او 8 د مارچ په سمبولیک ډول لمانځل کیږي.
د مارچ نړیواله ورځ ده چې په هغه کې د ښځو د یووالي ورځ نومول کیږي. په دنیا کې په نړۍ کې کم تاوتریخوالی او کم بې عدالتۍ چې د ښځو په وړاندې وي، د هغې په وړاندې ښځې ودرېدله او خپل غږ یې پورته کړ. او دا لمانځنه په افغانستان کې په دې شرایطو باندې کیږي چې لا اوسه پورې هم تاوتریخوالی شته، لا اوسه پورې هم بې عدالتۍ شته، لا اوسه پورې هم منفي دودو دستورونه شته. دی زموږ په ټولنه کې ډېر ناسالم قراتونه شته دی، مختلف دیدو سره د دین او مذهب نه، مخصوصا هغه موارد چې د ښځو په اړه باندې هغه څه په ګټې باندې چې میراث دی، چې د کار حق دی، تعلیم حق دی، هغه ونه اخیستل کیږي. مګر هغه شیان چې بیخي شته دی نه هغه ورته ور په برخه کیږي. دا خپله باید په سمبولیک ډول باندې ونه لمانځل سي. مګر دا ورځ صرف هغه ورځ ده چې موږ زده کړه وکړو د هغه تاریخي درس نه چې ښځه په نړۍ کې د خپل ځان نه او د خپل مبارزې په خاطر او خپل جنس په خاطر نور نسلونو ته پرېښودله.
اغلی بارکزی وایي د ښځو د حقونو د ایادې په خاطر باید سیاسي تعهد موجود وي.
په افغانستان کې متاسفانه د ښځو تر ننه پورې سمبولیکا استفاده شوې ده، ګټه اخیستل شوې ده. ګټه په دې معنا باندې ده چې یعنې همیشه دوی وایي چې ښځې، مګر سیاسي تعهد د ښځو د حقوقو د ایادې لپاره کافي اندازه لږ دی چې دې نه ټیټ کېدای نه شي. خو د دې تر څنګ زموږ غوښتنه هم دا ده چې نور دې نه موږ ته د سمبول په صفت باندې وګوري او نه هم زموږ حقوق ته، ځکه چې کوم شی چې د افغانستان میرمنې غواړي، د افغانستان ښځې غواړي، موږ غواړو غواړو چې زمونږ انساني اسلامي حقوق یاد شي، بلکوم خاص ته غوښتنه مونږ نشته ده.
میرمن بارکزی افغان میرمنو ته ځانګړی پیغام لري او وایي چې زه غواړم خپل یووالی له هغو ښځو سره اعلان کړم چې لا هم له تبعیض سره مخ دي.
افغان میرمنې باید د نورو هیوادونو میرمنو نه زده کړه وکړي، پند واخلي. زه پوهیږم چې په دنیا کې به د افغان میرمنو په شان میړانې مرمنې بنی، اون په عفت پاک دامنه، اون په صبر او په حوصله، اون په طاقت او توانمند دی. دې ته هر نارینه باید غاړه کېږدي، ځکه چې څومره جبر، څومره جفا، څومره زجر چې موږ سره کېږي، مګر بیا هم ودري کوم شیان سره چې موږ مواجه یو، ټولنیز دی، ستونزې ټولنیز ستونزې دي. دا ډېره مهمه ده چې په ټولنه کې بدلون راشي، په فکرونو کې بدلون راشي، او دا بدلون د ښځو نارینه په فکر کې راشي. اتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ ده چې په دې ورځ کې زه غواړم خپل یووالی د هغو ښځو سره چې په دنیا کې ورسره بیا عدالتی کیږي اعلان کوم. د هغو ښځو سره چې تر ننه پورې هم دوی د تاوتریخوالی قرباني دی، د هغو سره اعلان کوم، او د هغو خویندو سره اعلان کوم چې تر ننه پورې هم دوی سره د تبعیض نه کار اخیستل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له ازادي رادیو نه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې په کابل کې د وی کوچي خیمه ته ورغلیم او د دې د ژوند په اړه مې مرکه ورسره کړې ده. درنو دوستانو، دلته راغلیم، غواړم له کوچي تر سره خبرې وکړم. ترورې په لومړي سر کې خپل ځان راو پیژنې او راته وایي چې چیرې اوس اوسېږي.
پرېله موږ د میدان وردګ وی دلته راغلیم، دلته کڼواله کې ماړولې ژوند ژوندۍ مو سند تل ده. خوشحال خان کې مو سکورده وو کوچاني، کوچاني راځي ژوند ژوندۍ مې خې خراب ده. منګلا د هغه نه غواړو، پاچا نه غواړو چې موږ ته یو ژوند ژوندۍ جوړ کړي، موږ ته یو ځای جوړ کړي، یو ځای راکړي. خو نه سبا پیدا کو دي، بیګان پیدا کوله، کدي بیګا پیدا کو دي، سبا نه پیدا کوله. لا ولا موږ نه خطا وخوړل، سدایل په درس کې چولې، موږ به په دې رقم ژوند ولې وو.
کله راغلی میدان
نه؟ موږ به ټول اسکاله کېږي چې راغلی یم. دلته پراته په دوه درې کوټې مې جوړې کړې، هغه هم د خټو مې جوړې کړې دي، لوټو مې جوړې کړې دي. ژوند ژوندۍ مې ډېره خراب ده.
میدان کې به څنګه ژوند وسې؟ هلته ښه ژوند مو هلته سوي، ځای او جایداد دا شیان لري کو
نه؟ هلته د سم ځای جایداد هم سم نهسته، چې هلته سم ځای جایداد نه، دلته موږ چې کوسې راتللو، دلته موږ راته ودرې به لږ خو بد به پیدا کړو. هغه نه به تره دلته
خاوند چې کار کوي،
هېڅ کار هم نه کوي. څه کار کوي؟ هلته لږ کچالو پیاز به خرڅوه، هغه هم وسنه ورته خرڅي کړي. سبا دې بیا راته احتیاج پاتې ستو درې څه وکړو.
اوس ولې نه خرڅي؟ وزي کار پسې وزي
نه؟ کار ناسته والا کار نه کیږي، څه شی به وکړي؟ څه کار وکړي؟
دا کور چې اوسېږي په کې دا څنګه چا کور ده؟ تاسو سره خبرې اوسېږي؟
دا موږ چې راغلو خو کړنو والا دغه سي، بیا موږ دا څو کوټي موټي چې کېوا چولې، بیا چښتنې را پیدا سي، چښتنې اعلان کړه. بیا نه ته تر څو پورې زه بیرته راځم، دغه اعلان کې کار کوم، کوم پیسې پیدا کوم، تاسو هم دلته پکې واړه وي پراته وسی کې اوس کې پراته یې دی اعلان لیت.
بیا کوټي څنګه وي؟ خپل تا جوړ کتل چې ما پکې خټي کړې دي، سره قمو
ما خپل جوړې میکړلې، مریضم پکې سم جوړې میکړلې، لنګ نه آباد کړلې، هغه ملاک سم جوړې من دي. څو به دې پکې پیډاری ګنن برا غورځي دی، وي خښتي سبا برا غورځي دی. ساختمانو کې خلک ناستې، موږ په دغه غلطه په بیرانه کې ناستې په خاورو کې.
دا تا جوړولې خاوند چیرې او چې تا دا کوټي ټولې یعنی خټي دا شانه تا کول؟
هغه بیچاره ګیره کول ما را جوړولې، ما ورکولې د به جوړولې زیاتې به ما باندې مل خپل کاګل کې ادب کې ناستې ژوند زندگی پکې کوم.
د څو بچان لري؟
د ما څلور بچان، دوه جنې دي، دوه لکان.
هغه هیڅ شي کار کوي؟
وړه دی هغه بیچاره، وړه دی هغه څنګه ټو خو به مې او څه مې کو.
او څنګه دا باوجود چې اقتصادي مشکل لري، غواړي په بچانو د درس وای مثلا دوی آئندې ته تصمیم لري چې خاينده ولري دوی درس وای؟
ولې نه لرم؟ دا وسن د غزوی مې په مکتب کې پسرلې د خیر شامل وم، او دا لور مې ما د قرس وای. هو دا چې شمشمه خو چې ځانه کړی دوی خو ځکی
څنګه دا مثلا ته چې واده شوی د سه خجو اندم کله تیر کړی د تل سخته یو کې ژوند مو
نه بابا چې ته واده سه مو ته تر اوسه پوری ما خزو نه تیر کړی. غیر لم دی د سبا او دی بیګا پیدا کې سبا نه سکه، سبا پیدا کې بیګا نه ست ولا کې کندیا په پوخه کړی سي درې سي یا په خوراک رسیدلې سي د خلک د سه شان خو سي ولا سي په واسه کې هغه خوري په خدای مې نه سي زه دوغه نګر شي پیدا کو آینه غو زیره کې باندې خو سي نست
د سم کلاس وی دي سي شپې مثلا کله چې شاینه و یعنی ژوند کنه کله سخت دی. خاوند کار کړی پیسې نه ګټلې چې ماشومان دی وګي پاتې شي خدای نه خسته روړې ورته نه و
نه سګنو به خو خدای راسي کله کله به سي وخره باندې راغله سي هم سګان مونږ ته هم مړې ډوړې پنن دای کې را تخیس د درې دوه ډوړې را تر لګلې هم مونږ خوړلې به خې ډوړې هم نو چاینه ست بوران ست په دای راسي دا وسم مونږ ته یو میتیاج دی او کر چای کوته غوړې
چې غوښتن لري حکومت نه چې مثلا تاسو باید څه وکړي چې تاسو ژوند ښه شي او د اقل هغه ورځنی ژوند په مخ بوځئ.
موږ د پاچانو نور به څه شی غواړو؟ خو دغه شی غواړي چې د دوو کوټو جای راکړي، یو داسې ښه په واسم ورسېږي، یو کالی راکړي، یو خوراک راکړي، یو سړي ته مې یو کار پیدا شي، یو کار وکړي چې ووځي بېرته راسي او هېڅ کار نه شته.
ته خپله څه شی کوې؟ کله داسې چا کار خو نه کوي چې کالي ومینځي، کور ته لاړه شي، یا یو کوم بل کارونه دي خلکو
تللی یم داسې کله کله د چا کالي پرېمځم، درې سوه روپۍ پیدا کړم، هغه بېرته د دې ایل په خوراکه باندې یا بوټ ورته واخله، یا چپلاقه ورته واخله، په دغو شیو باندې بېرته یې ورکړم. لرو خدای ته امید لرو، خدای مهربان ده، خدای به یې راکړي. اول خدای د دوام پاچا ده، خدای ته میله کړې ده، خدای ته میله کړې، صبر هم خدای ته کړی
ده.
داسې ورځې په هیله چې د نړۍ هیڅ یو وګړی د جنسیت، قوم، ژبې، سم او ملیت په نوم قرباني نشي او ټول خلک د مینې او سوکالۍ تر سیوري لاندې ګډ ژوند وکړي. قدرمنو اوریدونکو، نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1. ازادي رادیو